پاونستان کې د سحر 8 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو خبرونه اوري چې هر ورځ 24 ساعته دوام کوي. نن د اکشن به ورځ ده. د زمري اسد میاشتې 28 د اگست 13 په دې خبرونه کې 219 پروګرامونه اوریدل شي. د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګه او درسي ساعت یو راپور هم خبرو اوري چې د ازبکستان د صدر اعظم په مشرۍ یو هیات په کابل کې د طالبانو له چارواکو سره پر ځینو مسایلو تړونونه لاسلیک کړي دي. پیل په خبرونو کوو. نن د زمري اسد میاشتې 28 د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو له 115 کلیز سره برابر ده. افغانستان 115 کاله مخکې په دې ورځ له برېټانیا سره د یوې معاهدې پر بنسټ خپلواکي اعلان کړه. که څه هم افغانستان هیڅکله د انګریزانو بشپړه مستعمره نه وه، خو انګلو افغان 3D تړون پر بنسټ د برېټانیا حکومت د افغانستان بشپړه خپلواکي په رسمیت وپېژندله. نن په افغانستان کې عمومي رخصتي اعلان شوې او دا ورځ به په ځینو ښارونو کې ولمانځل سي. ځینې افغانان وایي چې پخوا به دا ورځ په ډېره شاندارو توګه لمانځل کېده او دا جشن به څو ورځې و، خو په 2021 میلادي کال کې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره یې لمانځنه د پخوا په څیر نه ده پاتې. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن یکشنبه هم د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د سختو بارانونو او سیلابونو اټکل کړی. دغه ریاست پرون په یو اطلاعیه کې ویلي چې نن په بدخشان، نورستان، پنجشیر، کونړ، ننګرهار، لغمان، کابل، لوګر، میدان وردګ، پکتیا، خوست، پکتیکا ولایتونو کې د سختو اورښتونو امکان شته. دغه راز په غزني، زابل او کندهار کې به د اورښت اندازه له 1500 تر 1400 میلی مترو پورې وي. دغه ریاست وایي د سالنګونو په ګډون په شمالي، لویدیځو، جنوبي، ختیځو او مرکزي ولایتونو کې د بادونو سرعت په یو ساعت کې له 1500 تر 800 کیلومتر پورې اټکل شوی دی. د طالبانو حکومت وایي چې پرون یو ایرانی پلاوی کابل ته په سفر ولاړ. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین خانی پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دغه شپږ کسیز ایرانی پلاوی چې مشري یې د هغه هیواد د مخدره توکو په وړاندې د مبارزې ریاست مرستیال محمد زارعي کوي ټاکل شوی چې په کابل کې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو له سرپرست او د یو شمېر نورو وزارتونو له لوړپوړو چارواکو سره وګوري. ښاغلي قانی د دغو غونډو د کره اجنډا او وخت په اړه معلومات نه دي ورکړي. کابل ته دغه ایرانی پلاوی داسې وخت سفر کوي چې د ایران د ایرنا خبری اجنس په دې وروستوي کې د ایران د مخدراتو کو په وړاندې د مبارزې د کمیټې د مشر محمد رضا کاظمی له قوله ویلي که څه هم د نړیوالو بنسټونو او سازمانونو د راپورونو پر اساس افغانستان کې د کوکنارو کښت کم شوی، خو په وینا یې لږ تر لږه په ایران کې په افغانستان کې د مخدراتو کو د تولید د کمیدو هیڅ شواهد نشته. د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت تر مشرۍ لاندې یوه کمیټه وایي په تېرې یوه اونۍ کې 1010 راستنې سوي افغان کډوال د افغانستان بېلابېلو ولایتونو ته په وړیا ډول استول سوي. د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د تورخم او سپین بولدک له بندرونو څخه یې 1018 راستنې سوي کورنۍ او 928 کډوال د افغانستان نور سیمو ته انتقال کړي او تیره اونۍ 1028 کډوال له کابل ښار څخه کندوز، تخار، بلخ، پکتیا او غزنی ولایتونو ته لیږدولی دي. د تیر کال د نومبر میاشتې پر لومړۍ نیټې پاکستان د هغو افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړ چې په خبره یې قانوني اسناد نه لري او ایران هم د افغان کډوالو د ایستلو بهیر چټک کړی دی. د شپږیزې لیګ په لړ کې به نن یکشنبه دوی لوبې وسي. د امو او بست لوبډلې نن سهار 9 بجې سره سیالي کوي. په دویمه لوبه کې د ماپښین 2 بجې د بند امیر او سپین غر لوبډلې سره مخامخېږي. دغه سیالي به د کابل په نړیوال کرکټ لوبغالي کې وسي. پرون د مس عینک او بست کرکټ لوبډلو ترمنځ لوبه وسوه. مس عینک لوبډلې دغه لوبه د دو لوبغاړو په سوځېدو سره وګټله او د اتو نمرو په لرلو سره د جدول په سر کې دی. د شپږیزې لیګ سیالۍ د افغانستان له 15 بېلابېلو زونونو څخه د 15 لوبډلو په ګډون د اګست پر 12 په کابل کې پیل شوي او د اګست تر 15 به دوام کوي. په همدې حال کې د افغانستان د فوټبال د 19 کلونو ملي لوبډله سبا د قرغیزستان له لوبډلې سره لوبه کوي. د افغانستان، ایران، ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان او قرغیزستان لوبډلې د منځنۍ اسیا د فوټبال د 19 کلونو ځوانانو په سیالیو کې چې د دوشنبه په ورځ پیل شوي دي برخه اخلي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې تړنګ روغتیایي چارواکو د شنبه په ورځ اعلان وکړ چې اسرائیلو د تخلیه نوی حکم صادر کړی او د حماس د توغندیو د توغولو په ځواب کې لږ تر لږه 12 فلسطینیان وژلي او لسګونو نور ټپیان کړي دي. حماس ډله د امریکا د متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې لخوا د تروریستي سازمان په توګه پیژندل سوی. د غزې د روغتیایي چارواکو په وینا ډېری وژل سوي کسان د یوې کورنۍ غړي وه چې اته ماشومان او څلور ښځې پکې شاملې وې. د اسرائیلي ځواکونو په ځواب کې ویلي چې په سیمه کې د پولو د ساتنې پر تاسیساتو یې حمله کړې. له هغه ځایه چې په خبره یې پر اسرائیلي ځواکونو ډزې سوې او زیاته کړې ده چې د پیښې په اړه څېړنه کوي. د اوکراین لویه څارنوالي وایي د هغې قضیې په باب یې دوسیه پرانیستې چې ادعا کېږي د اوکراین له یوه سرتیري پر روسیې د ناڅاپي حملې پر مهال سر غوڅ کړی سوی دی. په هغه ویډیو کې چې وړمه ورځ پر ټولنیزو شبکو لاس په لاس کېږي ښکاري چې د روسیې یو سرتیری د یوې پرې سوي سر تر څنګ ولاړ دی او ادعا کېږي چې دغه سر د یوه اوکراینی سرتیری دی. د ډیپ سټیټ په نوم د ټلګرام په چینل کې دغه روسیې سرتیری د روسیې د سمندري لوا غړی بلل سوی دی چې د بلګرود سیمې کولو تیلوفکا پوستې ته څیرمه ګمارل سوی دی. د ټلګرام د دې چینل په وینا اوکراینی ځواکونه تیره دوشنبه په دې سیمه کې په جګړه بوخت وو. دا لومړی وار نه دی چې روسي ځواکونه د اوکراین په دیرش میاشتنۍ جګړه کې داسې یوه ویډیو خپروي. نن سهار وختي د رشتر په مقیاس و درجې زلزلې د روسیې شمال ختیځ ساحل ولړزاوه. د امریکا د جیولوجیکي سروې ادارې د معلوماتو له مخې د زلزلې مرکز د پیترو پاولوفس کامچاتسکي د ختیځ په 103 کیلومتري کې وو. په دغه ښار کې شاوخوا 15,500 کسان ژوند کوي. د سی این این د راپور له مخې د امریکا د تسونامي طوفان د خبرداری مرکز د روسیې په ختیځو سواحلو کې د تسونامي طوفان د خطر خبرداری ورکړی دی. تر اوسه د مرګ ژوبلې په باب څه نه دي ویل سوي. د ازبکستان د صدر اعظم په مشرۍ یو لوړ پوړي پلاوی کابل ته د سفر پر مهال د طالبانو حکومت له بیلابیلو چارواکو سره کتلي او ځینې تړونونه یې لاسلیک کړي دي. پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ په تیرو دریو کلونو کې دا لومړی ځل دی چې د ازبکستان یو عالي رتبه چارواکی دغه هیواد ته سفر کوي. بلخو د طالبانو حکومت له دې ازبکستاني پلاوی سره د بیلابیلو تړونونو او د همکاریو د پراختیا خبره کړې ده او ویلي دي چې ازبکستان ان په هغه هیواد کې د افغانستان د سفارت د ور پرانستلو ژمنه هم کړې ده. نور حال د فیروزي عزیزي په راپور کې.
پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ په تیرو دریو کلونو کې په لومړي ځل دغه هیواد ته د یو بهرني په ځانګړي ډول د منځنۍ آسیا هیوادونو د یو عالي رتبه چارواکي سفر. د ازبکستان صدر اعظم عبدالله عارف اوف په مشرۍ یو پلاوی د شنبې په ورځ د اګست پر 18 کابل ته د خپل سفر پر مهال د طالبانو حکومت له یو شمېر لوړ پوړو چارواکو سره لیدلي او په بیلابیلو برخو کې ورسره تړونونه هم لاسلیک کړي دي. د طالبانو حکومت د ارګ په ایکس پاڼه خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي د دوی د حکومت د ریاست الوزراء اداري مرستیال عبدالسلام حنفی او ځینې وزیران یې د کابل هوایی ډګر کې د دغه ازبک پلاوی ښه راغلاست ورغلی و. په خبر پاڼه کې کابل ته د عبدالله عارف اوف په مشرۍ د ازبکستان د دغه لوړ پوړي پلاوی د سفر موخه د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د سوداګریزو اړیکو پیاوړتیا او کابل کې د ازبکستان د محصولاتو او تولیداتو د نندارتون پرانستل ښودل سوي دي. دغه خبر پاڼه زیاتوي چې د ازبکستان د حکومت د لوړ پوړي پلاوی د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر سره لیدلي او د هغه پښتون کې طالب چارواکو سره د سوداګرۍ، کرنې، اوبو لګونې او مالدارۍ، قانونو او پټرولیم، عمومي ګمرکونو او برېښنا په برخو کې د همکارۍ 15 تړونونه لاسلیک کړي دي. هاخوا د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظیا احمد هم په خپله ایکس پاڼه د دغه وزارت د سرپرست امیر خان متقی سره د عبدالله عارف اوف د ناستې عکسونه خپاره کړي او ویلي دي چې دغه ازبک لوړ پوړي چارواکي له امیر خان متقی سره خبرو کې ویلي چې د ازبکستان ولسمشر افغانستان سره د اړیکو پر پراختیا ټینګار کړی او کابل ته یې په لوړه کچه د دې پلاوی استول د همدې څرګندوی کوي. نوموړي زیاته کړې چې په دې لیدنه کې د ازبکستان صدر اعظم په راتلونکي کې افغان محصلینو، سوداګرو او ناروغانو ته د ویزو د ورکړې د بیا پیل خبره هم کړې او ویلي دي چې آن کې دایسي په ازبکستان کې د طالبانو حکومت سفیر په رسمي توګه ومني. ازبکي رسنیو تر اوسه د طالبانو د حکومت او کابل ته د تللي ازبکستاني پلاوي د لیدو کتنو او خبرو په اړه څه نه دي ویلي. د نړیوالو چارو ځینې افغان پوهان په دې باور دي چې ازبکستان د خپل اقتصادي ودې او د سیمې هیوادونو تر څنګ نړیوال بازار ته د رسېدو لپاره له افغانستان سره د اړیکو ټینګښت مهمه بولي او هڅه کوي له همدې لارې خپله موخه ترلاسه کړي. له دې ډلې پخواني افغان ډیپلومات او د نړیوالو چارو شنونکي غوث جانباز ازادي راډیو ته وویل
ازبکستان چې د ډېری لوړې توسعه په حالت کې دی او په شدت غواړي خپل اقتصاد ته ډیره لویه رغونه ورکړي. نوي بازارونه لټوي، نوي لارې لټوي، نوي ترانسپورتي لارې لټوي، مواصلاتي لارې لټوي چې اکثره دغه لارې د افغانستان د خاورې څخه تیریږي تر څو د هند بهر ته ورسیږي او نوي مارکیټو ته لار پیدا کړي. ازبکستان هغه هیواد شو چې ډېرې لویې اقتصادي، مالی، تجارتي پروژې په افغانستان کې غواړي پلي کړي.
د یادونې ده چې ازبکستان د نورو سوداګریزو راکړې ورکړې تر څنګ افغانستان سره د سلګونو کیلو واټو برېښنا قرارداد هم لري. که څه هم طالبان له نړیوالو په ځانګړې توګه د منځنۍ آسیا هیوادونو سره د اړیکو پراخولو په حال کې دي، خو لایې حکومت د هیڅ هیواد له لوري په رسمیت نه دی پیژندل شوی.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. مړ دغه غواړو چې دلته په جړې کې د جړې ولسوالۍ سمستر سره په تماس کې یم چې یو څک اوبه او نه سوه د خلک ولیدلې دي، نه مرستې ورسره کوي، پیسې یې سمدلاسه راځي چې خپله رویې نو موږ ته چای نه دی رسېدلی. مړ دغه غواړو چې زموږ غږ د یو غټو چارواکو پرې ولاړ شي.
زما نوم زبیح الله دی، د نیمروز ولایت دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې. د ازادي راډیو ټول کارکوونکو ته سلامونه، نیکې هیلې، احترامات. بعد سلامت زموږ په منطقه کې د انسانانو په ژوند کې بغیر د منفي بدلونو څخه کوم مثبت بدلون د طالبانو د حکومت تر راتګ سره نه دی راغلی. یوازې د نیستۍ او د غربت و خلکو ته مخه ده، او یوازې د غربت بدلون او د بیکاری بدلونونو د خلکو په ژوند کې ورځ تر بلې زیاتې پر زیاتودي، چې اصلي سبب او لامل هم د ګمرکاتو زیاتوالی او یا د مسولینو په خپل اصلي مسولیت باندې سر نه ګرځول او یا نور دې ته ورته کارونه دي. د مثال په توګه یو عمده سبب زموږ په منطقه کې د خلکو د کلاتو او د غربت هغه دا دی چې حکومت ورځ تر بلې پر خلکو باندې خپل ټکسونه او مالیې او اجارې پر خلکو باندې زیاتوي، چې د سرایو څخه مالیه او اجاره ټولوي. حتی یو دکان که چا جوړ کړي دغه څخه مالیه او اجاره ټولوي. حتی که یو سماوار یو کوچنی وټل غربت څوک ولري د کاروبار پر هغه باندې خپل مالیه او خپل ټکس جوړوي. نو په دې هیله از ما ځخت لور مسولین او لور رتبه چارواکو پر ورسوي. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
دران دوستانو سلامونه میومنی.
دوشکلن دوشکلن ځوانم، زما ته خزمه کورنۍ د ټول کور د تنظیم تامل چې باید ټول ورونه، ټول خويندې، ټول کورنۍ، ټول مناسبات، ټول مسولیتونه باید په خپل غاړه واخلي.
د یو ځوان خبرې مو اورېدې چې ویلې یو شمیر کورنۍ ل خپل ځوانانو څخه د کور د ټولو چارو د سمبالولو تامل لري. دا ځوان په دې توانیدلای چې د کور له مسولیت سره خپل لوړې زده کړې هم بشپړې کړي، خو یو شمیر نور به وي اقتصادي ستونزې او د کورنۍ مسولیت دوی دې ته مجبور کړي چې د لوړو زده کړو پر ځای کار ته مخه کړي. د دوی دا کار څنګه دی؟
تاسو خو روشن فکره خلک یې، ما تسلیمې کوي هیڅ وخت تل به دغسې تورې شپې نه وي. دغه تورې شپې که تاسو رڼا نه کوي بل څوک زموږ وطن ته رڼایي نه راوړي.
نن همدا موضوع چې روم ملتیا موکړي درمنوټونکو د غنو افغانانو په خبره د طالبانو له دوام ځلی واکمنۍ را پدې خو د خلکو اقتصاد ورځ تر بلې کمزوري کیږي. د حکم نظام له خوا په دولتي او نا دولتي ادارو کې د بخانیو کارکونکو له دندو څخه لري کیدل، د اکثره بهرنیو موساتو په کارونه باندې بندیز، د دوی د دفترونو تړل هغه لوی لاملونه دي چې د خلکو اقتصادي حالت د دوی په خبره له صفر سره ضرب کړی دی. د مسلې ځوانان دي تړکړي چې
خپل لوړ زده کړې پریږدي او داسې کارونو ته مخه کړي چې د کورنۍ لګښتونه برابر کړلی شي. افغان ژورنالیست میرویس ځازای په دې اکله وایي
د افغانستان له سقوط وروسته په 2023